السلام علیکم ستړي مخې د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاستاسو کوربایم نیک پیرزونی قبول کړي د دې خبرونه په اوله نیمای کې درته یو خبر ریپورټونه لرو او په دویمه نیمای کې درته د مشال امریکا حمله نکو خو په سر کې ورزو د دې سات خبرونو لپاره فرخنده اسد
په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلی دوی هیله مندي چې د هرات په خوانه تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې ویلي په افغانستان کې په 2015 کال کې 3515 پولیسي کسان وژل شوي دي او سعودي عرب ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ترکی ته خپل جنگي جازونه لیکي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې د هرات په خوانه تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خاغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي. د زیاتوي
موږ امیدوار یو چې خو دې وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې دوسره پیدا شوې ده به حل شي. همې د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعا په دې باندې خوشحالي او ښه واقعه نه ده.
زاخلوال اول چې د خاغلی وحیدی د تختول کېدو په اړه له پاکستان وزیر د وزیر اعظم نواز شریف او نورو لوړ رتبو چارواکو سره رابطه کړې دي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او پورستو کې د هرات والی وو. تر اوسه چا د هغه د تختونې ذمہواری نه دا منلې. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې تراګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نوموړي پرون په پینډۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې په تراګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي.
مینه بار بار کہا ہے کہ داعش
دیوی ماډلیا بیا دا خبره کړي چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نمونو کاروایانی کولې هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے یہاں کاروائیاں کر رہی.
چودری نثار د هم ویل چې ملکی د مدرسو د ريجستریشن په حواله اتفاق شوی او پراتونکو 100 ورځې کې بعد د وفاق المدارس وغونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د پوز مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 1,00,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي چې له نورو کلونو په پرتلا بدتره ده. ملګرو ملتونو نن په خپور شوي یو راپور کې ویلي چې د 2014 کال په پرتلا په 2015 کال کې ولسي مرګ ژوبلې کې 4% اضافه شوې ده. تیر کال 3515 کسان وژل شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي چې د ولسي مرګ ژوبلې بنیادي وجوهات د جګړې او پر خارونو تراګر بریدونه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم په رپورټ کې ویلي چې ولسي مرګ ژوبله بیخي د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیدي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال کیمبل پرون په کابل کې یوې خبری غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړه. ښاغلي کیمبل په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او جنگ جګړو لاس واخلي. تاسو مشال ریډیو تغوغي سعودي عرب د دې خبري تصدیق کړي چې د اسلامي دولت واستوالي ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هوا ترکی انجرلیک هوائي اډې ته خپل جنگي چازونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد الاوسيري العربيه ټلویزیون ته پرون وویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت واستوالي ډلې پر ضد جنگ ته جمن دي او دا هلي ځلې د دغه ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستیو اونیو کې د اسلامي دولت واستوالي ډلې پر ضد هوائي بریدونه یو ځل بیا شروع کړي چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کاټر ته دې هرکلی کړي وو. د ترکی د بهرنو چارو وزیر وایي سعودي چارواکو د هغه هوائي اډې جاج اخیستې چې خپل جنگي جازونه به ورلیږي. د لیوا د خپلواک مرکز دی به نظر پښتنې لمخې په 15 کې سلو روسان په دی باور دي چې هوا دي دا وخت لا اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه نظر پښتنه چې سورز مخ کې خبره شوې و وايي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لک تر لګه د سوکلونو لپاره دوام ولري. 20% نور بیا په دی باور دي چې دغه بحران به لک تر لګه 2 کال روان وي. په نظر پښتنه کې پختل شوو او وسلوختو کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلې دي. 33% نورو یې وجه اداري فساد ښودلی، خو 20% نورو ویلي چې د غرب لخوا لګول شوو بندیزونو دغه بحران راوستی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. 58% نورو بیا ویلي چې د تیر کال په پرتله خپلې ورځنۍ خرچې 30% کمې کړې دي. د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان یې چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولیس تنستی نیولې دي. د یونان یوې جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي. دواړه پرون د یونان الکزانډرو پولیس شمال ختیځ بندري ښار ته نږدې د ساحل ساتونکو له لورو ونیول شو، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړل شوي. د ترکی ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نخښه کړی. د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه له هغه سیمو چې په وروستیو کې نیولې دي اوسي. خاغلی اوغلو دا څرګندونې پرون یوې ټلویزیوني وینا کې وکړې. دا د شام د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څانګه ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې درته فرخندا صد د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې بعد غو ریپورتونه واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي په پاکستان کې د پخوانی افغان گورنر تختونه د دې هواد د کمزور امنیت سرګندونه کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر یو وار بیا ویلي په دې هواد کې داعش ډله شتون نه لري. هلته 13 ورځ په ډیر اسماعیل خان او بنو کې د وزیرستان د شهیدانو ورځ ون مانځل شو. په دغه موقع ګډونوالو وویل
دا به ان شاء الله ختمېږي او موږ بیا په چې سترګې خپل وطن شي، خپل راځي، خپل درود، خپل مایرا، خپل خبره په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
بلخوا په سواد کې خواجه سراوای پولیس یې بے ځای تنګوي. دوی څه احساسات لري؟
په موږ سترګې راوباسي. وی خلک شکایت کوي پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې موږ به کم خوازو.
دا او نور ریپورټونه هم لرو. د دې غړې په دوی منیمایي کې به هفتوار خبرونه د مشال مرکو اوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې می خبرونه کې هم اوریدل، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای هیلمن دی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو لمنګولو زر خلاص کړی شي. حضرت عمر زاخلوال پرون ماخام مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې دغه هیواد د اعلی چارواکو سره په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. خاغلی وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې تختول شوی و. صالح محمد سالم په نور حال خبروي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختتاب خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. شغلی زاخلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني پولیسه باندې راغلی و د پایتخت منځه په رڼا ولاځ باندې وتښتول شو. طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره لخپل کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی وو. د شغلی وحیدی د تشتونی مسئولیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د شغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
پروٹوکول افسر اویل چیزی نے کسان پا گاڑی کی راغلل او دے یہ دزان سر یوڑو تر دی دما پتہ نہ دلگی دلی چی اغای چرتا وڑے او چا وڑے منگ مقدمہ درج کڑے او دھاغ دا لٹن کار روان دے او پلٹنی ہم جاری دی.
پاکستان کے دا افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادۍ په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هلته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو وار بیا ویلي چې په دې هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. نوموړي همدارا د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو لپاره د حکومتي ګامونو یادونه هم وکړه. د چودھری نثار د سرګندونو تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل کوي.
د پینډې په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودھری نثار علی خان وی چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي.
دی
وی ما بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کر کے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
پدا سے حال کی چې سور از وړاندې د سینټ قائمه کمیټه ته د خبرونه په وخت د استخباراتي ادارې آی بی یا انټیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی وو چې پاکستان کې ځینی کسان د داعش لپاره کار کوي، خو دا غوي خلاف عملیات روان دي او د کې کسان نیول شوی هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار تا کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن اسکری نه تاسو کو نو دی وایي
تاسو
داسې ویلی شئ چې په نظریاتي توګه خلک دلته موجود دي. نظریه څه ده؟ هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلک چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي، نو هم دغه نظریه والا خلک پاکستان کې هم شته، خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلک براه راست راغلي او دلته یې کاروایانې کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلک دي چې خپله نوې پیژنګلو جوړوي. مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې دغه لړکی د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډیر زر به د مدرسو پر رجستریشن کار شروع شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان څنګه پرون یعنی د خالی پورس په بنو کې په دغه سیمه کې د یاد ګوند وجل شو غړو په یاد کې وغونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو وویل چې پښتنو قبایلو تل په خپل خاورې د امن لپاره قربانۍ ورکړي او دغه قربانۍ او سلابا دوی ته خامخا ملاويږي چې د سیمه تبا تل پاتې امن راځي. په دې حق له مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر تفصیلي رپورت راکوي.
تیرا ورځبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2008 کال د شهیدانو ورځ منځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې و چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو افاربنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډه پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوی ول ورته تیرځونه وړاندې کړې. مشرانو خپل ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، هجرې یډنګې او غیره باندې کړې او د روایتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي، خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي.
هر چې یو بل د ملګري ملګري شهیدان کړ، د قبایل مختلف ملکونو مشرون هغه یې شهیدان کړ، د عوامي نېشنل پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یې شهیدان کړ، د امیر وطن یې لیډر لیډر کړ. دا به ان شاء الله ختمې شي او موږ به بیا په چیګ سترګې په خپل وطن شي، په خپل راځي، په خپل غره، په خپل مایرا، په خپل خورا، په چیګ سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمن ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازلي غونډې ته خپله وینا کې وویل
انشاءالله داسې وخت راون دی چې دی کولی بارودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو په ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولسته ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټۍ جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال مرکه د مشال مرکه درته د روانې غړې په دویمه نیمای کې د ژمنې سره سم او ورو خدا وخت ځنې ریپورتونه لرو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي مشر د 2015 کال د پیښو نه تکرارول لپاره د افغان حکومت په وړاندې ځنې تجویزونه خېدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو په خبره ټینګار وکړ. نو موړی همدارز تاکید کړي چې نړیواله ټولنه ته پکار دی افغانستان یوازې پرې نګدي او دغه هیواد لپاره سوکلن پرمختیايي پلانونه مختراوړي. قسیم اسولمال مو په نور حال خبروي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی. په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي.
دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمن سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي.
شغلی کمپل په خپل خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو او یا فیصد ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ لامل دي. نوموړي په خپل خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسس سره یو ځای شي او له جنگ جګړو لاس واخلي. د همدرس ویل چې همدانن هم په هلمند کې سخت جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت په کتو وکړه ترڅو وکړای شي افغان ځواکونو شروزانه او مشوره ورکړي. شغلی کمپل په خپل خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ چې د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
دی وایز ما پیغام دادای چې موږ باید د افغانستان په اړه لشت لشت د 15 کلونو لپاره خبرې وکړو. دی یو کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنۍ د جوړېدو زمینه برابر کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو، ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
وایس آف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته د وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته د جمعې په ورځ د افغان حکومت د سرحداتو او قومي چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یو نسبتا ناامن ولسوالۍ صبريو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو نه غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبلي. د لقامونو او خلکو وغوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهر د هواد دورانولو او د افغانانو د زورونې لپاره راغلي لخپل سیمو وشړي، چې په خپل کلی او قام او د هر افغان عزت او ژوند خوندې کړي. نجیب الله الو خیلمو په نور حال خبروي.
د افغان حکومت یو شمیر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوګولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابدي او پر وسلواله جګړه بوختي، دوی د مشران را پخلا کی خو پردي وسلوال باید په ګډه لخپل سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبرایو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ول پردی واستوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هواد د ورانولو لپاره راځي، خو هغه بیا خپل وطن ویجاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولا صالح سره خبره پوه شي، مختلف عوامل باندې تللی دی، باید هغه د خناوت ورکوم. خو پردی پردی دی، جهاد دلته را وکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، لبلې سیمه راځي خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری ما دینی عالم بې عزت کوي، زما وطن خرابوي، د هغه وړاندې به ټول ودرېږو.
یعقوب یو صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نام نو سیمو کې راځي چې په تیره نږدې ونی ملسیزه کې هلته د بیا رغورې چندانې کارونه نه دي شوي. خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپل ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته دې اجازه مه ورکوي چې ستاسي خاښته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپل غلط معلوماتو پر بنسټ وغولي او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړي ترڅو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختۍ لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري لخپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یا د ولسوالۍ ته بیلابیلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلک کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خکرواز به خپل دهکنۍ په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځ ته ارتللی شي.
بل خوا د صبریو د قومي او مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر سیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
د مشال خبرونه ته غوږی. د نورستان ولایت اوسیدونکو وای په سیمه کې یو شمیر اسکولونه وسلوالو بند کړي او په یو شمیر نورو کې بیا افغان امنیتي ځواکونو پوسټې جوړ کړي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي او د دوی د ماشومان لپاره د اسکولونو ورته خلاص کړي. روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د وانت ویګل اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل په ولسوالۍ کې ډېرې خونځي وسلوال مخالفینو تړلي او د ولسوالۍ ودانی سره په خوا کې چې کوم دی په هغو کې افغان ځواکونو امنیتی پوستي جوړی کړی دی چې له عمله په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه به برخې دي.
زمانم محمد شیر دی د منطقې اوسیدونکی ما ځنې مکتبونه لکه دا د وان لیسه شو دغه لیسې ته پولیسان نه نوتی دي خلک بهر مکتبونه ویل د مشکلات سره مخ دي او ډیر مکتبونه چې بندم دي وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي لیسې بند دي وایګل په کلی کې
کله په کور ته مکتب تلاسه مکتب ته په دوه مکتب څو کوټه چې نه تیراشي په مکتب نه نوځي کم ځای چې مناسب هغه ورته کې په هغه ځای کې تاسو دا
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدود ده او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي.
په دې باندې خبر دي چې تاسو دلته قوه ولې راولئ؟ پورته ولې نه ځئ؟ د کلي کې ولې نه ګرځئ؟ ځنګن دا واد دی ولسوالۍ سل متره خو بد امنیتي ده.
خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځي او د سرتیرو پوستي لری کړي.
موږ به د بودیجې په تطبیقاتو باندې څو پوستي د کلو نه لری لری جوړ کړو. دا ساحه به وسیع کړو. امنیتی ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې سره دا دومره ساحه ده. امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ شي.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت ته ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سمبال کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې اوسیدونکو نرخزیان شکایت کوي چې ځایی پولیس یې بې ځایه تنګوي او د خپلو دیرو پرې خودو لپاره پرې فشار اچوي. بلخوا د منګوري پولیس بیا وایي دغه نرخزیانو نه غوښتنه کړې چې په دیرو کې داسې کارونه نه کوي چې لوجې د چم گاوند خلک د پریشانۍ سره مخ شي. نیاز احمد خان د نور تفصیل سره.
منګوره کې اوسیدونکو هجراګان وایي چې په ټول سوات کې دا وخت سلپا سشپک شلې ډل لري. دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دغه کې یو شمیر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسي اوسیږي، خو چې کله هم نوی پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي، دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران عرف لیلا وایي
دلته کې نوی سچو ار یو چراشي مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخيږي نه په مونږ سترګې رو باسي. وای خلک شکایت کوي مالی وال راضي پلاني را لې ډنګري را لې تاسو دازي خالی کې مونږ به کم خوازو. مونږ د دې معاشري یو سيوم انسانان یو، د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دي نشو سپکرا لګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناس بار نشوتلی عمره له بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډی کو د دې خوشاله زمون خوشاله اغه د پاس دی شکایتو کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے با پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی.
یو بل تن چی زان تا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک راتا پا خر نظر نگوری چر تا لار شو.
دې خلکو ته خبرو نسته چې څوک هم پر ځای کران او ځینې کوند پرې دي وستړي کړلو کنه د زمونږ په سکون ژوند تیر نکو. په خلکو دې خوشحالي تیر کړلو په ان کوي په پروګرامونه زمونږ مناله دي چم ستړې نه دي استاد سو خوخ په دې سواد کینو کنه نو دا ماشين به رواله غوند پیولې بس ټول در پاکي باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو په رنګ حقونه لري. حکومت دې دوی ته پاملرنه وکړي.
پسواد کې بلکې پټول کې پیکې کې د دې اجزانان د پاره ایس نشتی. دا ډېر یو عجیزه مخلوق ته او مونږه عجیزه کړه مونږ سپک کړه دې نه د دوی په کور کې زیشته نه د دوی په دې وسیدا ناسي دا مسله چرته تر پیخه دا چې به پولیس دې دې زین وباسي چې تاسو اوزي دې دې زیګنه نو خلک چرته لاړ شي. دوی زمونږه خويند جرګه په خپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پاره کېږي که زما پکې سروم زیګنه زبه د دوی د پاره کوم.
د منګورې هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه نو هغه ویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړو ځکه دوی پرې کار روي وکړه.
غیر متعلق خلک به تاسو ځانته نه پرېږدي چې په تاسو باندې دا کمپلین نه کېږي. نو هغوی په هغوی باندې بیا رضا شو او موږ یې لیکلي واخېستې چې ستاسو لیکونو ته به داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره دنده کېږي یا په تاسو باندې یو سړی وچتوي چې تاسو راځي کې داسې غلط قسمه کارونه.
بلخوا منګوره کې د مودې راسي اوسیدونکي د هجراګان وای کچرې پولیس د دوی په ضد د کارروایي او بې وخته تنګول بند نه کړل نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی چې پکې دروانې غړې نیمایي ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې. د فرخند اسد نه د خبرونو لنډې څورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر رابللی او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونی په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی لمندي چې د هرات په خوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته وویل چې د خاغلی وحیدی د موندنې لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې تراګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نوموړي پرون په پینډۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې په تراګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. ملګري ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. تیر کال 3,515 کسان وژل شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په افغانستان کې د امریکا او نایټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیدي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرېنږدي. سعودي عرب ته د خبر تصدیق کړي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د جنگ لپاره د نایټو غړي هیواد ترکی انجلیک هوایی اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د لیوا د خپلواک مرکز یوې نظر پوښتنې له مخې په 500 کې سلو روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وای 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کلونو لپاره دوام ولري. د امریکا د ریپبلیکن ګوند اشپګ امیدواران د نوی رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بل مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند اخوا د 2014 کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام کړی چې پاکستانی ورسپانو په خپلې اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راوړن کړی او تاسو ته وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانې جوړول په کار دي او اولس له هم په خپل خوا او شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دي. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دي چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لاره د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو د بربادۍ لاره ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتي اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحلې ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون له ندي ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بانکی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمه لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخواله د یو بل په ګټه نه دی او د ځنی دښمنانو د سازش لوجې دواړو ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلې دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاو تریخواله لوجې د دې سیمې امن تاسو سخت نقصان رسیده شي. پاکستان خود لومبی ورزنه د تاو تریخواله کمول لپاره کوششونه شروع کړی دي، خو ملګرو ملتونو له هم دې لړکی خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
یو سیلنیزا اداره خپل یو ریپورت کې وایي په افغانستان کې د رواني جګړې خلاف د افغان او نړیوالو عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخو رويټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا په پاکستان د اتو اف 16 یعنی اف 14 جنگي جازونو د خرڅولو له دې سره د روزنې ریډار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړې ده. د دې دواړو ریپورتونو مهم ټکي درته زمونږ همکار فرخنده اسد وړاندې کوي.
ران کارپوریشن سیرنیزا اداره په خپل یو ریپورت کې د دویم جنگي زم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغه کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه خراغلي او د 11 هغه بد راغلي ده. په دغه سیرنه کې افغانستان 1.15 پوینټس تر لاسه کړی دي او 15.5 زدا سي خبري دي چې خراب نتيجه مخته راغلي دي. ران سيرنيزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د خکورو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاری وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي، او لدغه دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېښورانه صلاحيتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترګو ورو ډلو په اړه خبري وکړي چې لدغه هیواد په افغانستان کې تراګر پریدونه تر سره کوي او دغه لمن زیوسی او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخو رويټرز خبري ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف 14 جنگل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړي ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف 14 الوتکو د دغه پلان شوی خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبی ایشیا کې تدوید ستراتیژیکي ملګری هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس لغړو سره لا هم ډیر شوزشتا چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوی دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عمل شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د اف 14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منځوري احتجاج کړي. لدې وړاندې د هند د بارنیو چارو وزارت ویان په خپل ټوټر پیغام کې ویلي وو چې لدې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړي چې لدې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګري سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وخت شوه دی. د مشال د مرکې چې دا وار پکې تاسو ته زمونږ خبريال د اسلام آباد نه احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره خبرې کړې دي. راځي چې په غړې وابرو.
قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په مشال مرکه پروگرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو په نننی پروگرام کې موږ سره میلمه دي د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استاد او سفیر حضرت عمر زاخیلوال. اړومبه خو درته په مشال مرکه پروگرام کې هرکلی وایم.
سلامت اوسئ.
زاخیلوال صاحب په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیثیت خپل دنده پیل کړله. د دوه ملکونو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ساس د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
ډیره اساسه پوښتنه ده. زموږ ترمنز البته سیاسي اړیکې او یا حکومتي اړیکې په هغه سطحه کې چې د داسې دوه ملکونو چې نږدې آباد د اړیکو ډیر زیات آباد د اړیکو لري هغومره نږدې سره نه دي. فضا د بې اعتمادۍ فوق العاده زیاته ده. دلایل هم شته د فضا د اعتمادۍ دپاره زیات هم کیدای شي چې ځینې البته په حقیقي دلایلو او یا څه زیات هم په هغو برداشتونو باندې چې شاید حقایق ونه لري، نو فلهذا په دغسې ودغه کې فرصت د بهتروالي دپاره ډیر زیات دی او ضرورت هم ورته زیات دی.
سفیر صاحب، پاکستان او افغانستان ترمنځ بد اعتمادي شته دی، تاسو څه ګڼئ چې دا بد اعتمادي په څه طریقې سره کمیدلی شي؟
یو خو تماسونه باید زیات شي او تماسونه باید پراخه شي. تماسونه یوازې کفایت نه کوي چې د حکومت او حکومت ترمنځ شي، تماسونه د مختلفو قشرونو د خلکو ترمنځ، خپله د مطبوعاتو ترمنځ، د اکاډمي ترمنځ تماسونه، د تاجرانو ترمنځ تماسونه، د عامو خلکو ترمنځ تماسونه، د سیاستمدارانو ترمنځ، که په حکومت کې اوسي که ونه اوسي تماسونه، د پارلمان ترمنځ تماسونه. دې کې زیات داسې غلط برداشتونه دي چې په دغه تماسونو د منځه ځي. دوم دا چې شناخت پیدا کیږي. موږ د پاکستان سره د شناخت لپاره ډېر کم تماس ته ضرورت لرو، ځکه مشترکات مو ډېر سره زیات دي او شناخت خپله د روابطو په ښه کېدو کې فوق العاده رول لوبولی شي.
تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه کومې غټې غټې مسلې دي چې له وجې دا بد اعتمادي زیاتېږي؟
په افغانستان کې جنګ، په افغانستان کې د جنګ دوام، دغه زموږ د طرف هغه لوی نقاط دي. مګر کوچني کوچني شیان هم شته. موږ په پاکستان باندې د تجارت او ترانزیت نقطې نظر متکی یو. په دغه لاره کې طبعا هغه مشکلات دلته پیښیږي، نو هغه خوښوونکي نه دي زموږ تاجران لپاره، د عامو خلکو لپاره خصوصا قیمتونه پورته وړي، او دغه داسې یو شی دی چې بیا هم د پاکستان ګټه په دې کې نشته. چې او همدارنګه د افغانستان په طرف باندې هم د پاکستان تجارت لپاره هیڅ کومې ستونزې دي، هغه دې خواته د افغان باعث ګرځي. فلهذا موږ باید دغه څه ونکړو چې دلته دوی تجارت هم په داخل د افغانستان، هم د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته د هغې مخنیوی وکړو. فلهذا مختلفې ساحې دي چې موږ کولی شو په هغې باندې طبعا ستونزې او مشکلات او د بې اعتمادۍ عوامل دي چې تروسه ده چې دا بې اعتمادي سره لرې شي.
سفیر صاحب، څلور اړخیزې غونډې وشولې، دوه په اسلام آباد کې، یو په کابل کې، څه ګڼئ څومره پرمختګ شوی دی په دغه کې؟
څه شی چې مهم و په دغه دریو جلسو کې د سولې د لارې په نقشه باندې چې د څلورو هیوادونو ترمنځ به یو توافق د نظر وجود ولري، چې اول د هغې په اساس باندې مذاکرات پیل شي او دویم د هغې په اساس باندې مذاکرات مخکې لاړ شي. خوشبختانه د فبروري شپږمه نیټه باندې هغه د لارې نقشه مکمله شوه. فلهذا دغه اول قدم دی، مګر د سولې اصلي پرمختګ به هغه وخت کې وګورو موږ چې د سولې پروسه آغاز شي، پیل شي او همدارنګه بیا په هغې باندې پرمختګ وشي.
کله پورې امکان لري چې طالبانو سره مذاکرات چې کوم دي هغه نیغ په نیغه شروع شي؟
زموږ توقع خو دا ده چې ډېر زر نیغ په نیغه شروع شي.
د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ تاسو په دې مذاکراتو کې؟
ډېر اساسي دی، ډېر اساسي. مختلفو وجوهاتو او دلایلو، نه غواړم چې هغه وجوهاتو او دلایلو ته لاړ شم، مګر د پاکستان کردار یعنی کولی شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په آماده کولو کې او همدارنګه هغې ته د کامیابۍ پړاو ته رسولو کې د افغانستان سره ډېر مهمیت واقع شي.
افغانستان حکومت دا ګیله لري چې پاکستان کله وعدې وکړي هغه وعدې نه پوره کوي. دا وخت پاکستان رول څنګه دی؟ آیا کومې وعدې چې کړي هغه پوره کولو کوشش کوي؟
داسې چې وعدې خو طبعا تر اوسه پورې الفاظ مهم دي، تعهدات د کاغذ په مخ مهم دي. الفاظ او تعهدات خو د کاغذ په مخ باندې بد نه دي، مګر د عمل ډګر ته وردانګو. د عمل په ډګر کې زه خپله شخصا په دې نظر یم چې د پاکستان البته دا شی درک شوی دلته چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ملي منافعو پورې نښتې یو شی دی، ځکه پاکستان هم د موجوده وضعیت افغانستان کافي اندازه متضرر شوی دی او متداوم متضرر کیږي. جنگ قطعا د اهدافو د لاسته راوړلو دپاره لاره نشي کېدی، نه د مخالفینو دپاره او نه د کوم هیواد دپاره کیدی شي. نورې لارې شته، سولهامیزې لارې شته. نو زه متیقن یم چې دغه فرصت چې کوم نوی د څلورو هیوادونو په شمول د چین او امریکې په چارچوکاټ کې رامنځته شوی دی، تر اوسه پورې یو مؤثر د خبرو چوکاټ دی. امیدواري دا ده چې یو مؤثر د عمل چوکاټ هم وشي.
په افغانستان کې یو عام تاثر دا دی چې هلته چې کوم طالبان دي هغه د پاکستان کنټرول تر لاندې دي. پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې آرامي راتللی شي. نو تاسو څه ګڼئ چې واقع داسې ده؟
زه به ډېر زیات تفصیل ته نه داخلیږم، مګر په دې باندې زه باوري یم چې پاکستان لا زیات کولی شي چې په سوله کې مؤثر تر واقع شي.
دا تیر وخت چې په چارسده کې په باچا خان پونتون کوم برید وشو، هغه وایي چې په دې کې کوم دغه افغانستان راغلی و، د افغانستان لخوا په دغه حواله وته څه ویلې شوي دي؟
زه بلته خپل شخصي نظر درته وایم، امکان دی ولري چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي، مګر په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت کنټرول لاندې دی. نو د همدې دپاره ده چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او د پاکستان حمایه غواړو. بیا به نو په افغانستان کې د سولې په موجودیت کې داسې فرصت د افغانستان په هیڅ ګوټ کې ونه اوسي چې هلته دی یا د پاکستان په ضد او یا د بل کوم هیواد په ضد باندې هغه ته حمله تر هریزی شي. مثلا په 2001 کال د امریکای حمله همدارنګ په دغه ساحو کې تر هریزی شو. فلحال مثالونه ډیر زیات دي. نو ګیله د افغانستان حکومت ده د هغه څه چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلق خپل ورنه متاثر دي فکر کوم چې ځای نه لري او دوم په دغه یو ځای باندې اصلا تصور نشي کېدی چې د پاچا خان د نوم سره تړلی یو پوهنتون دی یا یو بل دفتر یا اداره دی چې هغه پاچا خان د نوم سره تړلی اوسي او د هغې تر هریزي د یو افغان وکړي او هغه د افغان فکر ولري او دا دوکې اصلا تصور نشي کېدی. فلهذا د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان د خلکو نه ګیله یې دای پر ځای نه ګڼو، مګر دا امکان یې نه دغه کو سره چې د افغانستان په خاوره کې نوی شوي یا د افغان د خاورې سره نږدې نوی شوي. ځکه هلته طبعا مخالفین دي، هلته طبعا هماغه څه دي چې مونږ ورنه شکایت لرو، هماغه څه دي چې مونږ ورنه متاثره شوي یو.
پاکستان دا هم وایي چې کونړ کې یا د باجوړ سره چې کومه نږدې پوله ده د افغانستان دغه طرف ته دا قسمه خلک زیات دي، دغه غاړې په مونږ باندې حملې کیږي. افغانستان حکومت له باید پکار دي چې دغه په ضد باندې څه ګامونه پورته کړي. څه ګڼي چې افغانستان حکومت دونه قوت لري چې د دوی په ضد باندې څه کار وکړي؟
موږ تر څو چې صادقانه همکاري د دواړو هیوادونو د خصوصا د امنیتي قوو ترمنځ، د استخباراتي قوو ترمنځ، د دواړو طرفه د بدامنۍ مقابل او د سختي رضای مقابل ونه وسی دغه شی بجریان لري، د خو به بجریان لري، هغه خو به بجریان لري، د خو هم اخوان موږ د کنټرول نه وته لري خبره ده، د خو موږ د کنټرول نه وته لري خبره ده. نو همدغه دلیل دی چې موږ باید اصل موضوعات ته مثلا موږ باید محتوا نه خبره ونه باسو. محتوا خبره ده چې په افغانستان کې جنگ روان دي. محتوا خبره ده چې دغه جنگ د ختمېدو لپاره، صلح ته راوستو لپاره او بدامنۍ پلانونو ته د نفضا ورکولو د پاره د دوړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري وکړ ده.
پاکستان او افغانستان د پولو د سارنې خبرم کیږي، لکه د ملي اردو یو پلاوی راغلی او د استخباراتي ادارو کسان راغلی دلته پاکستان کې ولیدل. څه ګڼي دا قسمه تګ راتګ چې شروع شوه دی استخباراتي معلوماتو حواله سره یا د دوړو ملکونو د فوز ترمنځ رابطو ته به وده ملاو شي؟ د دینه
رابطه په هر سطح کې خو چې د زړه نه رابطه اوسي، صادقانه اوسي، د نتایجو سره اوسي، دا د دوړو هیوادونو رابطه بهتري او اندارنګ دوړو هیوادونو کې د عامه پر اوستو کې مؤثر ګامونه بلل کېدی شي.
سفیر سیبوس لګه خبره کوي پاکستان کې چې کم میشت کډوال دی افغانستان، یو خو چې کم راجستر کډوال دی هغه ته په ارزي توګه د شپږ میشتو وخت ورکړی شوی دی. په دې حواله به د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې دا وخت دی ته زیات کړل شي.
زما تبن د کاري اجندا یو مهمه برخه د مهاجرو د حقوقو څخه دلته دفاع ده. مهاجر هیڅوک خپل خوخه او خپل رضایت باندې د خوخینه خپل کلی او کور نه پریدي، مجبوریت نه خپل کور سره پریدي او بیا په یو بل هیواد کې غلط چاسناد یا ونه لري یا اسناد دغه سینمګړی وسی چې هر ځل ترې خسل کېدی شي دغه سي نامطمئن ژوند ته نزي. خو د مجبوریت دی چې دلته افغان کډوال لا تروسه دي. اول خو بیا هم په افغانستان کې سولې ته کار کول سور راوستل د مهاجرونو د قضیه حلم دی، مګر تر هغې چې هغې ته رسیږو څه چې حقوق د مهاجرو دي هم د بین المللي کنوینسیونو په اساس باندې، هغه هم یو زموږ ستاسې هغه د میلمه پالنې په ارزښتونو په اساس باندې دلته باید با عزت ژوند ولري. کله کله مهاجر د فشار لاندې راوستل کېږي، خصوصا کله چې واقعیت دلته وشي. نو دا زما یو جدي بحث چې شروع کړی مې دی خصوصا د خیبر پختونخوا د مشرانو سره، دا یو بحث دی چې څنګه کولی شو چې ځورونه د مهاجر کمشي، بې ځایه نیونه د په جیل کې اچول دي. دویمه د دوه ستونزي عمده د اسنادو په اړوند باندې لرو. یو دا چې نیمه هغه مهاجر چې دلته اوسیږي هغې قطعاً اسناد نه لري، نو یو د بحث نم دا دی چې هغې ته اسناد ورکول شي. دوم دا دی چې دغه اسناد په دغه شکل باندې شي چې دغه زر زر ختمېدلې، نو دغه شي کله چې زمینه داخل افغانستان کې مساید شي، ولو کله کلن اسناد شل کلن اسناد می افغان مهاجر خپل کور ته ګرځي، خپل کلی او خار ته ګرځي، اغل ته ځي، نو دغه اسناد او غزول او همدارنګ د نو اسناد ورکول هغه قسم چې بیا اسناد دي او د بیا اسناد په وجه باندې مورد د ازیت قرار نیسی او ازار قرار نیسی چې دغه وضعیت څخه دوی ووسی.
تاسو د غیر راجستر کډوالو خبره وکړه. تیر کال په اپریل میاشت کې ویلې شوی چې پر څلور میاشتو کې بدایت اسناد ورکړل شي، لکه دای به راجستر کړل شي، یعنی تر د اگست میاشتې پورې دی ویلې، خو هغه د بل کال فروری میاشت ل تر اوسه پورې دی راجستر نه کړل شو. کمزوري په کم ځکې نه، پاکستان له خوا څه کمزوري ده کنه افغانستان خپل کار دی کنه دی پوره کړي؟
ما خپل ارزی بلا تر سندر کې د شي دوه خو وی سي، مګر زما د کاری اجنډا یو برخه ده، زه به تعقیب وم او مطمئن یم چې ان شاء الله تعالی چې یو حل را پیدا کوم. ورته
هم دی حواله سره بل پښتنه کوم کوم د اجستر کډوال دلته میشت په پاکستان کې کله شپږ میشت ور کړي او کله دوه کال ور کړي، بل څه طریقه کېدل شي چې د خلک زورول د دوی بند شي؟
یو لار به هم دا وی چې قید نشي، دا کارتونه چې ور کړل شي قید نشي، ام دایمي اوسي. مګر ملګر مخکې چې ما ویل کله چې مهاجر ته زمينه مساعده شي بیرته وګرځي هغه نه غواړي چې دایمي مهاجر وسی هغه غواړي چې خپل وطن خاوند وسی د خپل کور خاوند وسی د خپل اسناد خاوند وسی نو ول عربی هم دی
افغان ماسلین چې کم دلته دی هغه دا شکایت لري چې آلته نه په برسونو باندې دلته راغلی وو خو دلته موږ د پولیسو له خوا زورول کیږو په دې حواله سره د پاکستان کم داخله وزارت چې د سره تماس پني سي چې د ماسلین له سخ وخت نه ور کوي
بیا هم یو د موضوعاتو نه دی د ماسلین موضوع یو د موضوعاتو نه دی چې باید موږ سره رسیدګي وکړو باید بحث کې قرار لرو کافی انداز مهاجرین موضوع ده تجارت موضوع ده د مهاجرین موضوع ده دغه موضوعګان دي چې په شکل بیا هم د یو کانفیدنس بیلډینګ په خاطر باندې موږ غوښتنه د پاکستان څخه بدوي په دغه کې اسانتیا ویراولي سکالرشپ خو داسې یو شی و چې موږ د پاکستان نه غوښتې پاکستان موږ ته افر راکړی وخت کې چې افر راکړی دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي نو بیا زموږ تقاضا ده چې څوک یو میلمه راوغواړي بیا نو هغه د میلمه هغه څه چې ورسره وعده شوی ده او دغه شوی هغه باید پرځای شي افغاني محصلین دلته میلمه په توګه باندې راځي نو میلمه په توګه باندې برخود ورسره وشي هغه څه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي یا امتیازات ورته ورکړل شي او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د یو محصل سره موږ زه متيقینم چې لیډرشپ د پاکستان غواړي چې دلته څوک افغان خصوصا محصل چې راځي ځوان چې راځي دلته چې درس وایي او دا یو خیګنه ده پاکستان دغه سره نو بیا نو په امغه سي خ تاثر او برداشت سره به افغانستان ته لړ شي
لګه خبر ترانزیت ټریډ حواله سره کو چې کوم مال وړل راوړل دي تاجرانو ته ستونزه وسمشته دي څنګه غني دا ستونزه په ستوري کې باندې کمې دلی شي د دوانو خو
بیا هم مشخص مونږ پویږو چې په کمزې کې دي موضوع د باستس مونږ د پاکستان سره امیدواریم دا چې حالي د پاکستان په ګټه نه ده چې ترانزیتي مشکلات افغاني مالونو ته او تجارتي مشکلات په تجارت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده په ترانزیت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده دا زموږ ترانزیت چې دی خو نه راځي یا د کراچۍ د لارې یا د پور قاسم لاری نو چې د دې ځین تیریږي ترانسپورت د پاکستان استعمالي هوټل د پاکستان استعمالي دلته مختلف تیل او ټول شایان د دوی استعمالي خدمات د سرک استعمالي نو دا کنټریبیوشن دی زمونږه په اني وخت کې کله چې ترانزیت راځي زمونږ تاجر د لاهور نه راتیریږي نو د لاهور نه هم کالی اخلي افغانستان ته وړي وخت چې ترانزیت کمیږي تجارت هم کمیږي د ملک سره واردات هم کمیږي فلهذا تر اوسه پورې کوم مشکلات په پاکستان کې هم افغاني کالیو ترانزیت ته جوړ شوی دي یوازې مونږ نه متضرر کریزانه متضرر کړي نو په دغه اساس باندې به مونږ خبرې کوو په دویم دغه کې نو نه افغانستان په خاني افغانستان نه دي چې یوازې د ترانزیت لهذا په پاکستان ته کې وو او خپل سنلارل چې وړاندې کی افغانستان هم یو ترانزیتي هیواد دی نن لوی د مرکزی آسیا بازار چې پاکستان غواړي چې خپل کالی ورسی نو د افغانستان د لارې برسی مونږ لا بیرون نړۍ سره نور بدیلونه لرو مونږ کولای شو د ایران د لارې خپل ترانزیت وکړو مونږ کولای شو ترکمنستان د لارې خپل دغه وکړو مګر مرکزی آسیا ته پاکستان غیر افغانستان بلار نه لري نو دغه سي دوه جانبه اسانتیا او دلاري مونږ کولای شو چې یو د حل لار ته ورسیږو چې بیا هم متيقین د ترانزیت مسایل داسي دي چې همیشه زب کې د خلکو خپل د ترانزیت او د تجارت قرارداد د پاکستان سره مانی هاي کړي دي په تجارتی مسایلو باندې کوم اجندا چې موجوده ده سلور سلوي نقاط چي دي غما مذاکرات کړي ما هم ځا کړي ده په لحاظه پوره واقف يم دلته چې پاکستان د خوانه کوم چا چې ماسیالو واغې مسایل ځا کړي نږدې روابط او اړیکې سره لرو همکاري په خو مې شکړې ده نو اوس چې زرزري وینم نو ان شاء الله تعالی د همکاري به زیات شي نو امیدواریم ده چې اوس ما دراتک د لاسرونو څخه په تجارت ترانزیت کې سہولتونه وسی
د افغانستان چې کومه غوښتنه ده چې د واګه بارډر د لارې د منګ ته لار راکړل شي چې منګ هند خپل مال ورسو په دې باندې څونه پرمختګ شوه دی
یو څه مګر ډیر نه سیم په معنا دا چې موږ تر واګه پورې خپل مالونه وړو مګر الته د واګه نه اخو د اتاری او منطقه ده د اتاری ته به زموږ مالونه ښکته شي یا په شابانه یا په بلدغه کې زموږ کوم مال چې هندستان ته تی اکثریت تازه میوي دي او په دې خو پویږو چې تازه میوي موږ په لار ښکته کو پورته کو نو سمې نیمایي خرابيږي نو په دې خاطر باندې زموږ غوښتنه به مده وسی چې زموږ ټرکونه ته اجازه ورکړل شي چې د واګه نه تیر شي تر اتاری پورې ورسیږي تر څو چې هغه خونه کوم وسیله چې راځي یعنی زموږ مال ښکته نشي راسن یو ټرک نه بل ټرک ته شاپ شابانی انتقال شي نو پدې کې به هم زموږ ترانسپورتي مصارف راغت شي او هم هغه خرابې چې زموږ د تازه مال کېږي او ضرر مترسيږي هغه ضرر به کم شي او زه متيقین یم چې پاکستان نه به چې زموږ په ضرر باندې خوخوسی
راتلونکي وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته تاسو څنګه ګوري آیا څومره پرمختګ پکې کېدلی شي
اول ضرورت څومره دی ضرورت فوق العاده ډیر زیات دی د پرمختګ تقاضا د خلکو ده تقاضا د وخت ده تقاضا د ملي منافع او د دوړو هیوادونو ده وسنو د ټول تقاضاګانیم چې موجوده وي دلایل موجوده وسی د رابطې د بهتروالي لپاره نیت موجوده شي ز په افغانستان کې قطن د رابطې د خوالی د نیت کمې نشته، هم په داخل د حکومت د رهبرۍ او هم بیرون د حکومت د رهبرۍ نه. همدارنګه په پاکستان کې زه په نیت کې د رهبرۍ کوم شک نه وینم. لنډې په ارګانونو کې بیا هغه نیت نه منعکس کېږي. نو زما امیدواري دا دی چې مونږ هغه کوم نیت چې پورته دی، کوم کمیټمنټ چې په لیډرشپ کې دی، او کومه غوښتنه چې خلکو ده، په هماغه شکل باندې بیا په عمل کې په لنډې ردو کې تطبیق ته ولویږي. زه خپل امیدوار یم، ځکه بله لاره م نه لرو غیر د دېنه چې رابطه سره بهتره کړو، بله لاره نه لرو چې رابطه سره دوستانه کړو، او د دوو مستقلو هیوادونو په توګه باندې د یو بل سره هغه متقابل احترام د مملکت په سطح ولرو. او طبعا نور زمینه دې ته مساعده کړو چې رابطې په هر ساحه د هم د خلکو رابطې او هم د تبادلو رابطې دا سره وسط پیدا کی. نو زه خپل شخصا امیدوار یم چې ان شاء الله تعالی چې راتلونکو بزمونګه بهتره دا غوښته وسی چې فی الحال دا لا ډیره بهتره.
په اخیره کې مشال ریډیو د لارې بچو پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام طبعا د خیر ابتې د سولې د آرامۍ پیغام دی. زما پیغام پاکستانیانو ته دا دی چې یو سوچ فکر کول پکار دي. دی خواته هغه څه دي چې یو نارام افغانستان پاکستان ته ورکول شي چې یو آرام افغانستان نشي ورکول. هغه څه دي چې یو غیر مستقل افغانستان پاکستان ته ورکول شي یو مستقل افغانستان نسانی شور کوله. هغه څه دي چې یو بد رابطه ورکولې شي چې خراب ته نشور کوله. هېنه پیغام افغانستان دم چې همدغه پښتنې التم دي، موږ د خلکو په ګټه همدا ده چې زني تبن په افغانستان کې دیش پینده دیش کال جنگو په دې کې نو ډیر زیات ضرورونه رسیدلې، سر زر رسیدلې دي. احساسات مو فوق العاده پورته دي. یو څه باید احساسات تر کنټرول لاندې راولو، یو څه باید خوشمندانه اجرات وکړو په ځای دي چې احساساتي اوسي. احساساتي تبن یو فطرتي انساني شی دی، کله پنسان غلبه کوي، مګر یو څه باید احساساتو د سیاست څخه ووځو، د هوش او سوچ سیاست ته لاړ شو، او د هوش او سوچ سیاست خپل خلکو ته وګونیږي چې هغه څه غواړي. موږ خپل خلک چې کوم دي هغه دوستانه رابطه غواړي، هغه تګ راتګ غواړي، هغه په سوله کې تابن رفاه ګوري، پرمختګ ګوري. د خلکو مشکلات نن سبا کې تاسو وګورئ، د برق کمواله، نشتواله، بیکاری، دا ستري ستونزې دي چې ډېر لوی ستونزې دي، او هغه په سوله کې کېدای شي. فلهذا هغه اصلي غوښتنې چې زموږ خلک یې د موږ لري، هغه په نظر کې نیول سره موږ باید چې یو لار د روغې جوړې سره خپل مې دوک پیدا کو.
ډیر مننه مشال ریډیو له دوه خبر
کور مو ودان.
I'm not afraid. بولون دی او گورا سین جو نا چی د پاسا پری بولون دی